په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري کړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوال ورسپانو خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سرټکی د اسلام آباد پولیس وایي چې د مومندو د یو لس کلنې فرښتې د وژنې په تور یو مشکوک کس نیولې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي باید ټولې ادارې اساسي قانون ته احترام ولري. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جان بولټن ویلي چې ایران د امریکا محتاط رویه کمزوري نه ګڼي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیس وایي د مومندو یو لس کلنې فرښتې د وژنې په تور یو مشکوک کس نیولې ده. د شهزاد ټاون یو پولیس افسر نن د نوم نه خوندو په شرط مشال لري ته وویل چې نیولې کس نثار نومیږي چې خپل جرم یې منلې. د وویل نوموړی عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د نورو پلټنو لپاره د اډیالي زندان ته واستوه. فرښتې د مئی په 15مه له اسلام آباد ورکه شوې وه او د مئی پر 6مه یې مړی وموندل شو. د نوموړی پلار وای لور یې تر تیرې وروستو وجل شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وایي د پاکستان په سیاست کې د پوز مداخلت د منلو وړ نه دی او باید ټولې ادارې د آئین سره سم کار وکړي. پرون په کوټه کې د ګوند د مخکښ مشر عبدالرحیم مندوخیل دویم تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې سګزی وویل چې نړیوالو قوانینو کې منتخب پارلمان د طاقت سرچینه وي.
پاکستان زموږ ملک دی. جاسوسي ادارې د یو ملک غوږونه بالکل زموږ پوځي د مشته ټنکونه غواړي. موږ به ډوډۍ پرېږدو بله بلا به وکړو دته به د غور جوړ کړو. خدای به یوه مهرباني کوي. فوجي وایي که د سیاست پر شا کېږي غمل چلیږي.
پاکستانی پوز د سګزی د تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند او د ملي امنیت په خواني سلاکار حنیف اتمر ویلي دي چې پاکستان دې د هغه هیواد د شخړې په ختمولو کې رول ولوبوي. نوموړي د جون پر 22مه پر ماښام په اسلام آباد کې له مشال لیدو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان مسله یوازې داخلي موضوع نه ده بلکې هلته د بهرنیو ترهګرو موجودیت ټولې سیمې ته خطر پیښوي. نو ځکه د سیمې هیوادونه د هوارې ګډ ذمواري لري.
یو ګډ تهدید هم پاکستان ته دی، هم افغانستان ته، هم روسیې ته، هم چین ته، هم امریکې ته. بنا دا یو ګډ تهدید دی، ګډ مسؤلیت دی، باید یو ځای سره کار وکړو. موږ په هیڅ وجه دا مسؤلیت په پاکستان مستسي مطلق نه شو چې سوله ستا کار دی. اما دا ورته وایي چې ته په دې کې رول لري، ته خپل سهم ادا کړه.
اتمر د جون پر 22مه د پاکستان په بوربند ښار کې له یو شمېر افغان سیاستوالانو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې پکې د افغانستان پر سوله بحث وشو. اسلام آباد دریز لري چې د افغانستان سوله او ثبات ته ژمن دی او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د جون پر 22مه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د جمعیت علما اسلام فیډل ویان نن په یو بیان کې ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن به د کانفرنس کوربه وي او د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمله او د عوامي نېشنل ګوند مشران به پکې ګډون کوي. د بیان تر مخه په غونډه کې به د حکومت ضد تحریک چلولو باندې خبرې کیږي. پاکستان او قطر پرون تجارت او سرمایه کاری ته د ودی ورکولو په ګډون د مفاهیمت درې یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړ. د دې وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ خبرې اترې وشوې او د تجارت او سرمایه کاری لپاره د کاري ډلې جوړولو په اړه د مفاهیمت یادښت لاسلیک شو. د قطر امیر په اسلام آباد کې نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جان بولټن ویلي چې ایران دې د واشنگتن محتاط رویه کمزوري نه ګڼي. دا خبرانو موړي نن په بیت المقدس کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ملاقات پر وخت وکړه او زیاته کړه چې هیڅ ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل سر او فعالیتونو اجازه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي رسنو بیګا وویل چې واشنگتن د جون پر 6مه د ایران له لوري د ډرون راغورځولو وروسته د هغه هیواد د میزایلو په کمپیوټري نظام انټرنیټي بریدونه کړي. امریکایي چارواکو د نوم نه خوندلو په شرط واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس اجانس چې دا بریدونه ویلی دی چې دا بریدونه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په منظوریا ترسره شوي. د امریکا د دفاع وزارت د دې راپورونو پخلی نه دی کړی. د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ وایي چې مشر کیم جان ون د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا یو بهترین خط ترلاسه کړی. د شمالي کوریا مرکزي خبري ایجنسی وایي چې د دې خط د متن په اړه نور تفصیلات نه دي په ډاګه شوي، خو وایي چې د جون پر 22مه کیم ته ملاو شوی. ایجنس د کیم له قوله وایي چې د لیر په مطمئن اندازې د دې خط جزئیات بهترین وګڼل او زیاته کړه چې په خط کې د ډونلډ ټرمپ د بې ساري حوصلې او د سیاسي فیصله سازۍ نه ډېر متاثره شوی دی. د ایجنس په خبره کیم ویلي دي چې د خط جزئیاتو په اړه به په سنجیدګۍ غور کوي. د جون پر 12مه ټرمپ ویلي ول چې هغه هم د کیم لخوا یو ښایسته خط ترلاسه کړی. د ایتوپیا وزیر اعظم وایي د هیواد په یو سیمه کې د کودیتا هڅه ناکامه کړې. ابی احمد بیگانه وخت دولتي خبرې ایجنسی ته وویل چې د کودیتا هڅه په امهره سیمه کې د پوځ یو جرنل او نورو پوځیانو وکړه. دې زیاتوي په عملیاتو کې ځینې کسان وژل شوي او ژوبل دي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. په عین وخت کې د وزیر اعظم یوې ویاندې نن وویل چې هم پرون د ایتوپیا د پوځ مشر په پلازمینه اديس ابابا کې وژل شوی دی. او د لوبو په اړه خبر کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې په لندن کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان په 4 ګټل او د بیټنګ پریکړه وکړه. دا مهال پاکستان په 4.4 اورونو کې د دریو لوبغاړو په سر سوځیدو باندې 133 منډې جوړې کړې. د مشال د خبرونو پای او سپه د موسم حال د احمد الله نه وګورئ.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتونو کې د پېښور او بنو په 1.5 کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریځې خورې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 2، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د اسلام آباد پولیس وایي د یو لسکلنې ممندې جنۍ فرشتې د وژنې په تور یو مشکوک کس نیولې ده. د فرشتې پلار وایي د هغې د وژنې پیښې وروسته نیول شوی سړی هم غیب شو او دی زیاتوي چې د تمه لري چې انصاف پورته ملاو شي. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان له پوځه وغوښتل چې په ملکي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
منتخب پارلیمنت د طاقت سرچینه ده. فوجي وایي چې د سیاست پر شا کېږي، زموږ چلیږي.
او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د صوبې د نوي مالی کال په بجټ کې د غریب ولس د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ نشته.
اکثر فرض کاری دا د غریب سړي د پاره ویور په هم ریلیف نشتا.
پر یو شمیر نور سیمه ایز موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. دا ولنه موجود اسلام آباد پولیس وایي د ممند د یو لسکلنې انجلۍ فرشتې د وژنې په تور یو مشکوک کس نیولې ده. د شاهزاد ټاون یو پولیس افسر نن د نوم نه خو په شرط مشال لړیو ته ویل نیولې کس نثار نومیږي چې خپل جرم یې منلی دی. ده وویل نوموړی عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د نور پرټنو لپاره د اډیالې زندان ته واستاوه. فرشته د 13 مې میاشتې پر 15مه له اسلام آباد ورکه شوی وو. د همد مې پر 6مه مړې وموندل شو. د نوموړي پلار تمل لري چې انصاف بور سره وشي. د احمد الله رپورټ.
د اسلام آباد په شهزاد ټاون تانه کې د فرشتې د کیس انچارج انسپکټر انیس اکبر نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل نیول شوی کس چې نثار نومیږي خپل جرم یې منلی دی. د انیس اکبر په وینا نوموړی د جون په 21مه گرفتار کړو او د خالی په ورځ یې عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د نورو پلټنو لپاره نوموړی د 14 ورځو په ریمانډ اډیالې زندان ته واستوه. فرشتہ مومن چې د مئی په 15 ل اسلام آباد ورکه شوی و د مئی په 3 مئی خراب کړل شوی مړی اوموندل شو د کم اورستو چې د نوموړي د کورنۍ غړو او ځایي خلکو په ترامړي چوک کې په احتجاج لاس پورې کړو. د فرشتې پلار وای لور یې له تیری اورستو وجل شوی و. د نوموړي پلار ګل نبی نن مشال ریډیو ته وویل د جون په 22 پولیسو سره د میرمنې او لور جیل ته ورغوښتي وو او دا کسې وروښودو. خو نوموړی وایي په دې سړي د دوی شک ځکه هم و چې د لور د اورکېدو وروستو دا سړی غایب شوی و. د انسپکټر انیس اکبر په وینا د ملزم نثار تعلق د هزاره ډیویژن د هریپور ضلع سره دی او نوموړی د فرشتې کور سره نږدې اوسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي که پوز په سیاست کې مداخله ته دوام ورکړي نو د یو ملک په حیث د پاکستان چلول به ناممکن شي. نوموړي دا خبرې پرون په کوټه کې د دې ګوند د یو مخکښ عبدالرحیم مندوخیل د دویم تلین په مناسبت یوې غونډې ته کړي. د پاکستان پوز هیڅکله په سیاست کې لاسوهنه نه مني او دریځ دریځ کار یې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د هیواد دفاع کول دي. دغه پرونی غونډې ته د پښتون ژغورنی غورځنګ یوې مخکښې وړانګې لوڼۍ هم خبرې وکړې. تفصیل ایوب ترینا ورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي چې پښتانه او بلوچانو د زرګونو کلو راهیسې پر دې خاوره پراته دي او د پاکستان د جوړېدو وروسته دوی د فیډریشن برخه ګرځېدلې دي. لکن د پاکستان د جوړېدو وروسته د پښتنو بلوچانو او سندیانو سره سم چلند نه دی سوی. نوموړي د خبره تېر ماښام په کوټه کې د وتلي پښتون مبارز او دریم مندوخیل د دویم تلین په اړه وایو دستوري ته د وینا کول پر وخت کړی ده او ویلي دي چې په هیواد کې دوه قانونه د منلو وړ نه دي.
زما د پاره به قانون دای چې ما که د یو 44 خلاف ورزي وکړم ته به ما وژنې او تا ته به دا عیاشي اصلي چې هر وخت آئین ما ته څوک پوښتنه درځي دا پاکستان نه چلیږي. دی د دنیا په قوانینو کې پارلیمنت او منتخب پارلیمنت د طاقت سرچینه ای. پاکستان زموږ ملک دی. جاسوسي ادارې د یو ملک وژنې بالکل زموږ پوځ د موږ سره ټینګونه غواړي. موږ به ډوډۍ پرېږدو بله بلا به وکړو دته به د غور جوړ کړو. خدای به یو مهربانی کوي فوجي وایي که د سیاست پر شا کېږي غمل چلیږي.
دلته خبره دا د ونې وړ ده چې د پاکستان د فوج له لوري په سیاسي ادارو کې د لاسوهنې د تور همیش مخالفت سوی دی. پر دې مهال په خپله مقاله کې د بلوچستان پوهنتون پروفیسر برکت شاه اول چودري مندوخیل د سیاسي مبارزې په نتیجه کې په ټولنه کې لوی بدلون راغلی دی.
کله چې زه د رحیم صاحب د شخصیت ژوند علمی او سیاسي مبارزې ته ځم نو ماته لومړی خبره دا په ذهن کې راځي چې په یو نالوستي قبایلي ټولنه کې د خلکو سره کار کول هغوی ته د ملت تصور د سیاست کژلیچونه او د حق غوښتنې تګلارې د تشدد او عدم تشدد د تګلارو ځانګړتیاوې ورښودل.
و دستوري ته د ارمان لونی خور وړانګې لونی هم وینا وکړه. هغوی ویل چودري مندوخیل ځوان نسل د عدم تشدد و مبارزې ته هڅولی دی.
لکه د رحیم صاحب چې خپل ژوند د پښتون قام ته تر اخري سلګۍ پورې د دې وطن د دې قام د دې ملت په ننګ ولاړو. دلته هر پښتون افغان دلته ناست دی هغه هم دا وایي هغه هم دا غواړي هغه د دې مشرانو اتلانو صدا زده کړي دي چې په کار دي موږ خپل ژوند د خپل قام د پښتون افغان ملت ته ورکو او دا دا وطن دا قام د یو ښه سبا په لور باندې روان کړو.
د سټریټ د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سینیټور عثمان کاکړ او نورو وینا کوونکو هم د پښتون مبارز او دریم مندوخیل پر ژوند او هلو ځلو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سرنسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
ځینی افغان سیاستوال د پاکستانی حکومت په همکارۍ جوړ شوی د یوې څېړنیزې ادارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره په اسلام آباد کې دی. په دوی کې د افغان ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کاندید حنیف اتمر هم شامل دی. هغه وایي پاکستان باید د افغانستان د جګړې په ختمولو کې خپل رول په صادقانه توګه ولوبوي. له نوموړي سره د مشال رډیو همکار طاهر خان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان اړیکې څنګه ښه کېدلی شي.
چه موږ د دې ځای سره شروع وکړو چې دواړو ملکو توافق کړی دی په پاپس کې. دا سفر باید د توافق د پلي کېدو د پاره په کار واچول شي. په دې توافق کې دوی ډېرې مهمې خبرې دي. یو د پاکستان او د افغانستان څو اړخیزي اړیکو ښه کول دي، او دویم په افغانستان کې سوله راوستل او په منطقې کې ثبات راوستل.
نو دا سوله راوستل په افغانستان کې د پاکستان کار دی که دا د افغانانو خپل؟
نه، دا مسؤلیت د افغانانو دی، د منطقې دی او د دنیا دی، ځکه سوله په افغانستان کې یوازې داخلي موضوع نه ده. و د طالبانو او د افغانانو یا امریکایانو ترمنځ شخړه دا به یو بود داخلي لري، یو خارجي لري. اما په افغانستان کې همدا اوس په زرهاو خارجي تروریستان دي چې د داعش سره، القاعده سره، لشکر طیبه سره، ایلیو ایتیایم سره دي. آیا دا هم داخلي مسله ده؟ دا نه ده.
یو نیم لک خارجي فوجان په افغانستان کې شپږلسو کالو پورې موجود وو، اوس هم پنځلس زرو په شاو. څنګه شل ډلې په افغانستان کې دومره کمی شوې چې تاسو ذکر کوئ؟ باندې
یو حقیقت دا دی چې دا ډلې استاله ده، دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د دولت سره په جګړې کې دي. دویم حقیقت دا دی چې ډېر یو معقول سوال کوي چې دا څنګه رالی. همدغه سوال چې د تروریزم په هکله کوو، همدغه سوال باید د مواد مخدر په هکله کوو. دا خلک زموږ د ټوله منطقه استعمالوي، هم تروریستان استعمالوي، هم دا جنایي د کریمینل نتورکس دا هم استعمالوي. یو ګډ تهدید هم پاکستان ته دی، هم افغانستان ته، هم روسیې ته، هم چین ته، هم امریکې ته. ګډ مسؤلیت دی، باید یو ځای سره کار وکړو. موږ په هیڅ وجه دا مسؤلیت په پاکستان مطلق نه شو چې سوله ستا کار دی، اما دا ورته وایي چې ته په دې کې رول لري، ته خپل سهم ادا کړه.
ولې افغانستان د سولې مسله امریکایانو او طالبانو ته حواله
کړې؟ البته افغانستان حواله کړې ده دا موضوع، بلکې هغوی په خپله دا موضوع شروع کړې ده. موږ د دې ملاتړ کوو، اما ورته وایو چې دا ستاسو نتیجه نیمایي برخه ده، اوله برخه د افغانانو ترمنځ توافق ده. دا دواړې برخې باید یو ځای مخته یوړل شي، هم د امریکې او د طالبانو توافق باید وشي، او هم د طالبانو او د نورو افغانانو توافق باید وشي.
د پاکستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لیوه کاندید حنیف اتمر سره مو د طاهر خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په دوره ورغلی د قطر امیر ورسره پلاوی د اقتصاد او امنیت په برخو کې د پاکستانیو چارواکو سره ځینې تړونونه کړي دي. څېړونکي وایي د شتمن هیواد قطر د امیر اسلام آباد ته سفر به د پاکستان د خراب اقتصاد له بیرته رغولو سره مرسته وکړي. خو دوی په سیمه کې روانو سیاستونو ته په پام سره زیاتوي چې اسلام آباد باید د قطر او سعودي عرب ترمنځ د خرابو اړیکو په وخت خپل تعلقات تر دې حده وساتي چې کوم هیواد خفه نه کړي. احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان تر مخه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره یو په یو ملاقات وکړو، چې پکې په دواړه خیزه تعلقاتو او په یو شمیر نور مهمو چارو خبرې وکړې. وروسته د قطر امیر د وزیر اعظم سره د پلاوی په کچ هم ملاقات وکړو، او په دغه موقع دواړو ملکونو درې د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل، چې پکې تجارت او سرمایه‌کاری ته وده ورکولو، سیلګرۍ، منی لانډرینګ، خفیه معلوماتو تبادلې او ترهګرو سره مالی مرستې ودرول شامل وو. پاکستان په موجوده وخت کې د معاشي مشکلاتو سره مخ دی. په داسې حالاتو کې د قطر د امیر دا دوره څومره مهمه ده؟ خبریال او معاشي چارو پوه فدا محمد وایي
د دې ډول نامو اکثر او بهتر هغه ترني چې پاکستان اکانومي به ښه شي، د پاکستان معیشت به روان شي. سیاسي استحکام نشته، د دې سیاسي عدم استحکام د وجې د ټولو نه غټه خبره ده چې اکانومي سفر کېږي. بل دا چې دورې خو اکثر د مورال بوسینګ لپاره ډېرې زیاتې کېږي، او دې وخت کې زمونږ معیشت ته چې کوم د بلک دن نه کوي مسجد دي هغه ډېرې غټې دي او هغه حل کول پکار دي. نو بیا چې اکانومي روانه شي نو کې چې قطر نه انویسټمنټ راځي یا د سعودي عرب نه انویسټمنټ راځي او یا د عرب ملک نه راځي، دا هغه اثر ډېری
د ذکر دی چې وزیر اعظم عمران خان هم د روان کال په جنوري میاشت کې په دوه ورځنۍ دوره قطر ته تللی و. خود نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي عمران خان وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا کوششونه شروع کړي چې ملګري ملکونه ورسره په دې سخت وخت کې مرستې وکړي.
پاکستان اقتصادي حالات او هغه ته یکدم د ایمرجنسی کې کیس ضرورت دی، هغه مختلف لارې خپلوي، سعودي عرب کا، یو ای کا، چین کا، آی ایم ایف سره خبرې کوي، نو دا ټولې لارې ګوري. اوس قطر هم د هغې تسلسل یو دغه ښکاري، ځکه چې یو ډېر ملک دی او پیسې لري.
د ذکر دا چې د قطر امیر لدی وړاندې هم په 2015 کال کې د پاکستان په سفر اسلام آباد ته راغلی و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا د نوي مالي کال وړاندې کړل شوی بجټ د صوبې د غریب ولس لپاره مناسب نه دی. دوی اندېښمن دي چې ګراني به سیوا او د خلکو ژوند به نور هم ستونزمن شي، خو حکومت وایي بجټ د صوبې د خلکو په ګټه دی او تر منظورۍ وروسته به خلک خواږه وویني. د نجیب عامر رپورټ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د اپوزیشن ګوندونه په وړاندې کړل شوی بجټ چې حجم یې 900 روپۍ دی نیوکې لري او وایي د عام ولس او بېوزلې طبقې لپاره پکې دوی څه نه ویني. اپوزیشن د جون په 13 د بجټ ته وړاندې کېدو پر مهال خپل احتجاج ریکارډ کړ. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړی شیرازم خان وایي بجټ عوام دوسته نه دی.
اکثر فرض کاری دا بے غریب سڑی دے پارا روپے ہم ریلیف نشتا تو فراڈ دے مردہ نہ تسلیم ہو دا بجٹ پاک دے غریب عوام دے پارا ریلیف ملی اگر دے تا بجٹ نش ویلے زکات دے دے کے غریب عوام تا نورم تکلیف رسونے کوشش کر دے.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د متحده مجلس عمل غړي اکرم خان دورانی د بجټ د وړاندې کېدو پر ورځ ویل اپوزیشن ګوندونه پر دې بجټ په بشپړ ډول اندېښنې لري، ځکه ورسره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوې. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند غړي خوشدل خان هم پر وړاندې شوی بجټ نیوکې لري.
او دې بدل کړی دی صرف د خوراک کا یا کم سامان دی هغه سره سره کی به عمد مہنگائی راشي او د هغه مہنگائی اثر په مطلب زموږ په غریبو عوامو باندې پروزی با. نو دې کی صدا کی ریلیف نشته دی او نه ورکړی دی او دې سره پیسې نو دې دا ټول مطلب بجټ مفروضات باندې دی.
خود خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون پر 13 د بجټ ته وړاندې کولو پر ورځ مشال رادیو ته ویل دوی په اول ځل د خیبر پختونخوا د قبایلي زلو لپاره شریک بجټ وړاندې کوي چې پکې حکومت د خلکو ژوند ته د سهولت ورکولو هڅه کړې ده. نوموړي دا هم ویل چې حکومت یې د تیر په څیر د صحت او تعلیم څانګې ته زیاته پاملرنه کړې ده. بل پلو په بجټ کې سرکاري ملازمینو ته په تنخواه او تقاوت کې 10% اضافه کړل شوې ده، خو تر څنګ په هغو مامورینو بیا ټیکسونه لګول شوي چې د میاشتې عاید تر 40,000 کلدارې زیات وي. دوی به 1000 روپۍ ټیکس ورکوي. اپوزیشن پر دې ټکی هم اعتراض لري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ټول 140 سیټونه دي چې د اپوزیشن د غړو شمیره پکې 3 ته رسیږي. دوی کوو هم غواړي نو د نوي بجټ د منزورې دوه مخه نشي نیولې، خو وایي حسابي وي چې د بجټ په باسونو کې پوره ونډه واخلي او حکومت په اسانه د بجټ وړاندې کولو ته پرې نګدي. له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ناکارونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان پر هڅو اندېښنه ښکاره کړې. د ادارې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دغه برخه کې له پلان سره سم کار وکړي. پاکستان وار لمخه د یادې ادارې په خړ لیست کې شامل دی او دا ویرشته چې په تور هغه کې وشمیرل شي. نجیب عامر د موضوع تفصیل لري.
د مالی بد عنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه د جون له 19 تر 20 د امریکې په اورلینډو کې وشوه چې په کې ویل شول پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي او نورو ورسپارل شو ماموریتونو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. پاکستان د 2013 میلادي کال په جون کې په خړ لیست کې شامل کړل شوی او ورته سپارښتنه شوی وه چې د پیسو د غیر قانوني منځلو یا منی لانډرنګ د مخنیوي او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي ادارې د روان کال د فبروري په 22 هم په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان هڅې ناکافي دي او تر بل اعلان پورې به پاکستان همداسې په خړ لیست کې شامل وي. یادې ادارې پاکستان ته د 20 مادو یوه لایحه ورکړې چې پاکستان پرې د تیر یو کال راهیسې کار پیل کړی دی. فاینانشل اکشن ټاسک فورس وایي پاکستان ته د 2019 کال تر جنوري پورې وخت ورکړل شوی و چې ورسپارل شوي مسؤلیتونه پوره کړي، خو دوی د روان کال تر مې میاشتې پورې په دې کار کې بریالي شوي نه دي. د اورلینډو په غونډه کې پاکستان ته ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي، د ترهګرو سره د مالی مرستو د ودرولو لپاره د مرکز او صوبو ترمنځ همکاري زیاته کړل شي، د حوالو له لارې ترهګرو ته د پیسو د لیږد مخنیوی دی وشي او همداسې ځینې نورې غوښتنې هم دي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د مالی بد عنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې د غوښتنو سره سم پرمختګ نشي کولی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی پاړه وایي
پاکستان چې دی نو ځینې بین الاقوامي شرایط چې دي هغه مني نه، هغه په دې منطقه کې د امن لپاره دي. پاکستان دوه اړخه باندې راګیر دی، یو چې هغه ماحول هغه ختم کړي، دویم هغه اقدامات وکړي چې د بینکونو په ذریعہ یا نورو طریقو باندې هونډي او حواله په ذریعہ د پاکستان نه ترهګرۍ لپاره د منی لانډرنګ چې کومه قصه ده هغه خلاص شي. نو لہذا دا کار خو ګران دی، چې ګران کار دی نو امکانات کم دي چې پاکستان با د گری لسٹ نه وایټ شي. هو د دې امکانات هم کم دي چې پاکستان د گری لسٹ نه بلیک لاړ شي.
هوتی وایي له خړ لیستا تور ته د پاکستان د تلو امکانات ځکه تت دي چې اسلام آباد اویا په سلو کې اقدامات کړي او پاتې دیش نور باید تر راتلونکي غونډې وکړي. د اورلینډو په غونډه کې د پاکستان د خزانه وزارت سکرټر یونس ډاګا په مشرۍ کې پلاوی هم ګډون وکړ. د پاکستان د خزانه د وزارت ویان وایي حکومت د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو، د پیسو د منځلو د مخنیوي او نورو سپارښتنو په مقرره وخت کې د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان په سینټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی لیاقت خان ترکی وایي د مالی بد عنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې د غوښتنو د پوره کولو هڅې روانې دي.
حکومت خو خپل هر ممکنه کوشش کوي او هیڅوک نه غواړي چې اور خپل کور ته راوړي، د دې کې زموږ خپله فائده ده. سینټ کې پارٹی باز چې قومي اسمبلی کې پیس کی پولیټیکل پارٹی چې یو بل سره به مخالف پاتې پر پولیټیکل ریزن او په تاسو یاد ګرځي ختمول کی د اف ای ټی اف ریکوایرمنټس میټ کولو لپاره ټول چې کوم دي نو یو پیج باندې دي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس راتونکو غونډه په پاریس کې کیدونکې ده. د یادې ادارې لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی اوس پاکستان ته د 2019 کال تر اکتوبر وخت ورکړل شوی چې پر اکشن پلان یا لایحه د عمل پیل کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردن کو. مشال ریډیو د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د اسلام آباد پولیس وایي د مومندو یو 10 کلنې فرښتې د وژنې په تور یې یو مشکوک کس نیولی دی. د شهزاد ټاون یو پولیس افسر نن د نوم نه خوځو په شرط مشال لري ورته وویل چې نیولی کس نثار نومیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وایي د پاکستان په سیاست کې د پوځ مداخلت د منلو وړ نه دی او باید ټولې ادارې د عین سره سم کار وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند او د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حنیف اتمر وایي چې پاکستان دې د هغه هیواد د شخړې په ختمولو کې رول ولوبوي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په اسلام آباد کې له مشال لیډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د جون پر 26 په اسلام آباد کې ټول ګوندي د غونډه رابللې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشر مولانا فضل الرحمان به د دې کانفرنس کوربه وي. پاکستان او قطر پرون تجارت او سرمایه کاری ته د ودې ورکولو په ګډون د مفاهمت درې یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر پرون په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړ. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار جان بولټن ویلي چې ایران د واشنگټن محتاط رویه کمزوري نه ګڼي. دا خبره نوموړي نن په بیت المقدس کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ملاقات پر وخت وکړه. د شمالي کوریا حکومتي رسنیو وایي چې مشر کیم جون ون د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا یو بهترین خط ترلاسه کړی. د شمالي کوریا مرکزي خبري اجانس ویلي چې د دې خط د متن په اړه نور تفصيلات نه دي پټاګه شوي، خو وایي چې د جون په 22مه دا خط کیم ته ملاو شوی. د ایتوپیا وزیر اعظم وایي د هیواد په یو سیمه کې د کودتا هڅه ناکامه کړې. د وزیر اعظم یو ویان دینن وویل چې هم پرون د ایتوپیا د پوځ مشر په پلازمینا ادیس ابابا کې وژل شوی دی. د کرکټ نړیوال جام د سیالو په لړ کې په لندن کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان په چوګټلو د بیټینګ پریکړه وکړه.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي دی چې شک نشته چې پاکستان دا وخت چې د کم معاشي بحران سره مخ دی، نو دینه ځان وستلو لپاره به ورته یو شمیر نور ګامونه پورته کول وي. د ملک دننه ټیکس نظام کې اصلاحات په خپل ځای، خو پاکستان په موجوده وخت کې غیر ملکی سرمایه کاری ته ډیر ضرورت لري او دې لړکې د قطر لخوا په پاکستان کې د $14 اربع سرمایه کاری لوزنامې لاسلیک کول یو مهم پرمختګ دی. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دی چې سرمایه کارانو لپاره د اسانتیاوې برابرې کړي. دې سره سره ملګري او ګاونډي ملکونو هم اقتصادی رابطې زیاتول پکار دي. ورسپانه لیکي د سعودي عرب، چین او متحده عرب امارات او وروستو د قطر لخوا د اربونو ډالر سرمایه کاری لوزنامې لاسلیک کول وروستو دا هیله پیدا شوه چې هغه ورځ لري نه ده چې پاکستان خپل اهداف ترلاسه کړي. نوای وخت ورسپانه خپل اداري کې کی وزیر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ماخام قام ته وینا کې وویل د ملک نه د ټیکس غلا ختمولو لپاره ورته د اولس تمرستې ضرورت دی او چې چا تر اوسه خپل اساسي نه دی ښکارا کړي نو ایمنیسټي سکیم نه دی ګټه پور تکړی. ورسپانه لیکي دي کې شک نشته چې ملک موجوده وخت کې د بدترین اقتصادي، معاشي او مالیاتي بحرانونو سره مخ دی. د کم نه چزان راويستلو لپاره حکومت تبا ځنې سخت فیصله کول وی او چې چا هم قامي دولت لوټلې وی نه صرف هغه دې ترې واپس واخلي بلکې سخت نه سخت سزا دې هم ورکړي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې ټیکس په نظام کې د اصلاحات وکړي چې ورسره په کربون رپورټ ټیکس راغونډې دي شي. د سره سره حکومت د اپوزیشن ګوندونو سره خپل رویه په خکولو سره په ګډه سره ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن سره میثاق معیشت لپاره راضي شوی دی او فیصله یې کړې چې ملک د معاشي بحران نه راوستلو لپاره د اعلی کچ یو کمیټه به جوړوي او امکان دی چې په کمیټه کې په سنت او قومي اسمبلی کې موجود د ټولو سیاسي ګوندونو غړي شامل کړي شي. ورسپانه لیکي حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې ملک په سیاسي توګه د عدم استحکام سره مخ دی. غیر ملکی سرمایه کاران سیاسي استحکام وروستو په یو ملک کې سرمایه کاری ته زړه ښه کوي، نو که حکومت غواړي چې غیر ملکی سرمایه کاران پاکستان کې سرمایه کاری وکړي نو لومبه به ورته په ملک کې حالات ښه کول وي او اپوزیشن سره په ګډه ملکی معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول یقینا چې په ملک کې به سیاسي استحکام راولي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښانو پلویانو د نیولو لړۍ جاري ساتلې. د لیکنې تر مخه غورزنګ وایي ریاست هڅه کوي د تحریک بلو ته وپاروي. بلخوا فرایډي ټایمز مجلې د سیاستوال او مدني فعال فرت الله بابر لیکنه خپره کړې چې وایي په پاکستان کې د اقلیتونو حقونو په اړه د سپریم کورټ د 2014 زیږدیز کال پریکړه تر اوسه نه ده عملي شوې. تفصیل ګل ایاز اورو.
رایټرز خبر ایجنسی کې د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخي روستو امنیتي ادارو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو او پلویانو نیولو لړۍ جاري ساتلې، خو فوج دا خبره رد کړې ده. غورزنګ د ماورای عدالت او وژنو پر ضد د تری تم شو کسانو موندلو او د ماینونو پاکولو ترڅنګ آئینی حقوقو لپاره پر امنه مبارزه کوي. ایجنس د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین له قول لیکي چې د نږدې ملګري نیول شوي دي. په دې کې د پارلمان دوه غړي هم شامل دي. د منظور په خبره پخوا هم داسې ګامونه پورته شوي وو چې د دوی اواز خاموشه کړل شي او وزغواړي چې د غورزنګ مخاونیسی. رایټرز ایجنسی لیکي پښتون ژغورنې غورزنګ په پاکستان کې د 15 ملیون پښتنو د مسلو په اړه اواز پورته کړی چې ځوانان ورسره ملګري شوي دي. همدغه وجه ده چې امنیتي ادارو د هیواد په زیاتره برخو کې د غورزنګ په احتجاجي مظاهرو بندیز لګولې دي او پلویان یې نیولې دي. رایټرز ایجنسی د شنونکو او د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینو غړو په حواله لیکي چې د غورزنګ مخکښانو نیول او په نخښه کول مقصد منظور پښتین یوازې کول دي چې نور غړي تشدد لپاره راوپاروي او په دې پلماوه د غورزنګ خلاف کاروایی وکړي. خو ایجنسی د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آیس پی آر وایان میجر جنرال آصف غفور له قوله لیکي چې پښتون ژغورنې غورزنګ خلاف هیڅ کمپاین نه کوي او هر څه د اساسي قانون مطابق کوي. آصف غفور ایجنسی ته په لیکلي بیان کې ویلي دي چې ځینې کسان پښتانه ځوانان د ریاست خلاف لمسوي او ریاست کوشش کوي چې جګړې ځپلې سیمو خلکو سره مرستې وکړي. بلخوا فرایډي ټایمز د سیاستوال او مدني فعال فرت الله بابر لیکنه خپره کړې او وایي په 2014 کال د جون په 19 د پاکستان سپریم کورټ د اقلیتونو حقوقو په اړه تاریخي فیصله ورکړې وه، خو له هغې مودې راهیسې د اقلیتونو حقوقو لپاره عملی ګامونه نه دي پورته شوي. په مقاله کې راغلي د سپریم کورټ په فیصله کې اقلیتونو ته مکمله مذهبي ازادي ورکړل شوې وه او وفاقي حکومت ته په دې لړ کې د کاري ډلې جوړولو او نور ګامونو ویل شوي وو. د دې ترڅنګ د یو قومي کمیشن جوړولو خبره شوې وه چې مقصد یې د اقلیتونو حقوقو خوندي ساتل او مذهبي ازادۍ څارنه وه، خو د لیکوال په خبره له بده مرغه د سپریم کورټ په هدایاتو تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. فرت الله بابر لیکي چې ریاست او ټولنه دواړه د سپریم کورټ فیصلې ضد کارونه کوي او له اقلیتونو سره هغه سلوک نه کوي کوم چې پکار دی. په مقاله کې راغلي د 2014 کال فیصله د بدلون په معنا وه، خو داسې ونه شو. د 2014 کال د انتخاباتو اکټ کې هم د اقلیتونو حقوقو په پام کې نه دي نیول شوي. فرت الله بابر په لیکنه کې په روان کال کې د اسلام آباد های کورټ د فیصلې حواله ورکړي چې هر یو وګړی به لازمی خپل مذهب څرګندوي که هغه شناختي کارت دستاویزاتو لپاره وي او که د نوکرۍ لپاره وي. فرایډي ټایمز لیکي د بشري حقوقو فعالانو په امتیازي فیصلې اندېښنې څرګندې کړې وي او وایي چې دې سره ممکنه ده په ټولنه کې د تشدد پیښې رامنځته شي. سیاستوال فرت الله بابر وایي پارلمان له هم پکار ده چې د اقلیتونو حقوقو لپاره قانون سازۍ لړ کې عملي ګامونه پورته کړي او د 2014 کال د سپریم کورټ فیصله په پام کې ونیسي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دی د ایران ډیر ښه ملګری کېدی شي. ولسمشر ټرمپ په تیرو څو ورځو کې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د پوځي تقابل تر بریده د اقداماتو په دوام کې دا څرګندونې کوي. په دې لړ کې وروسته له دې چې ایران په هرمز تنګي کې د امریکا یو بی پیلټ الوتکه وویشته، امریکایي چارواکو ویلي د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم یې برید کړی دی. تفصیل احمد تکل څخه.
ولسمشر ډونالد ټرمپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. ښاغلي ټرمپ په داسې حال کې چې په کمپ ډیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ټرمپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ټرمپ خپل څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یو بل کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلې درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې. د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ټرمپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پرس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړی وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شند شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړي، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ټرمپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د حملې ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې د مخاوني و، ځکه د په وینا د دې حملې احتمالي تلفات ښایي 1.5 کسانو ته رسیدلی وای.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا مشال ریډیو دا د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت په یولس ولسوالیو کې د کوکنارو کښت کم کړی او په سلګونه ټنه نشه یي توکي نیولې دي. د دغه ولایت زمیدار یا بزګران بیا وایي له ژمنو سره سم یې په خپلو ځمکو کوکنار نه دي کرلي، خو زیاتوي چې حکومت ورسره په کرنیزه برخه کې هیڅ مرسته نه ده کړې. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار د نشئی توکو پر ضد د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې سکال د تیر کال په نسبت د کوکنارو په کښت کې کمواله راغلې ده. د دغه ریاست مشر ادریس صافی د شنبې په ورځ د نشئی توکو پر ضد په یو سیمینار کې وویل چې د شپاړسو ولسوالیو څخه په یولس ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت کچه تر ډیره راکمه کړې ده. د ده په خبره که د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې اوسنۍ هلې ځلې جاري وساتل شي، نو په راتلونکو دوو کلونو کې به په ننګرهار کې هیڅ کوکنار ونه کرل شي. په دغه سیمینار کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل څنګه چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی، دغه شان د نشه یي توکو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده.
سږکال په دریو میاشتو کې 1.8 قضیو کې 1.85 کیلوګرام نشه یي توکي ورشيب دي او 14 تنه نشه یي توکي له منځه
دي. دا چې د ننګرهار په زیاتو ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي، نو ورسره په نشه یي توکو د اخته کسانو په شمیر کې هم ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر ضیا صافی وویل په اکثرو کلیوالي سیمو کې ځوانان بې روزګاره دي، نو ځکه یې د نشه یي توکو استعمال ته مخه کړې ده. دی وایي چې په کلیوالو سیمو کې ځوانانو ته د روزګار ورکولو چارې پیل کړي چې له امله به یې ډېری ځوانان په روزګار شي او د نشه یي توکو استعمال ته به سوق نشي.
کله چې د کار زمينه نوې مسايده او ځوانان مو بیکار وي نو دوی تابان نشې توکو او نور لارو ته مخه کوي. هغه سیمو کې چې کاری نیرو لرو ولې داغه لپاره د کار زمينه نه د مسايده مو داسې پروژې فلاره چولې دي چې ځوانانو ته د کار زمينه مسايده شي.
په دغه غونډه کې یو شمیر بزګرانو له چارواکو ګيله لرله چې لژمنو سره سمې په خپل زمکو کوکنار و نه کړل، خو حکومت ور سره په کرنیزه برخه کې هیڅ مرسته و نه کړه. خو د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکو وویل د بدیلي مشیت په لړ کې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیایي سرې ورکړي. په هغه سیمو کې چې سویابین او زعفران پکې ښه حاصل ورکوي هلته یې نمایشي قطعې جوړې کړي، په زرګونه جیری به ځمکه باندې باغونه جوړ کړي او نورې اړوندې تخنیکي چارې هم پر مخ وړلې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د زر تر زره د حیات آباد او شاکس ترمنځ جوړ کړی دیوال یا هونړوي یا د هم لار پکې وکړي. د دوی په خبره د دیوال له وجهې پېښور ته دوی تګ را تګ ګران شوی دی. په کامي سملا کې د سیمې استاذ بیا وایي ځینې لارې د امنیت ټینګ ساتلو په هدف تړل شوي دي او رو په رو به خلاصې شي. غلام غوس معلومات راکوي.
په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې ځینې قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې د حیات آباد او شاکس ترمنځ په جوړ شوي دیوال کې دي په پیسېون کې د تګ راتګ لپاره لاره پرانیستل شي. په خبری کانفرنس کې سید الله پریدی وویل کچېرې داسې ونه شوه نو دوی پلان لري چې د احتجاج په توګه د تورخم لاره وتړي او کبیا هم ونه شوه نو دوی به د شاکس دیوال راغورځوي.
دا کم نور روډونه چې کارخانو روډ دی، حیات آباد دی، دغه د بټتل والا روډ دی، رینګ روډ دی، د پېښور سره څومره ځلې چې ټشتي یو سړتم دیوال نشته نو مونږ دوی له نوم ورکړی دی، دیوارې نفرت نوم هم ورکړی دی. ان شاء الله پاک افغان شاهراه چې کوم دا فرنټیر روډ دا به مونږ هر قسم ټریفک لپاره بلاک کوو. چې بجې بیا په دې باندې دوی په مونږ باندې څه غرض ونه کړو نو بیا به د پیر په ورځ باندې به مونږ دا دیوار غورځو، بیا به مونږ ګیټ نه غواړو، بیا مونږ ټول دیوال غورځو.
سو نورو قبایلي مشرانو د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
جی زمانو ما شیر بدر د کمبرخیل کوم سره زه تعلق ساتم. افریدی غنا د چ سمره سخت مساله زما بچی زما زنه نه چکم دی مری نغه چ مو په کارخانو باندې راته وونه لغې نه ساوتی. په قران کې دا په اسلام کې دا خبره چې جمعه تنګ ولر کولاو کنه مونږ د لار غړو جی دا ګډ غړو مونږ خو سنور سسمن ستوري خونه غړو.
زمانو ما حجی خان اکبر دا د دغشي تقریبا سن 78-77 کې دا یاتابات چې جوړه ده مونږ په وخت کې ویته ویلې چې مونږ لا د دیوالونو میوالونو مونږ به ګډ کولاو وي. اوس بیگا یو کې شوی دی تقریبا په یو بجه باندې خځه له هارت اٹیک شو واغه مونږ هسپتال لر ونه رسوله په دیار کې مړه شو.
په دې لړکی می په صوبه او مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سره د تعلق لرونکي د قومي سملې د غړي اقبال اپریدینه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د قبایلي زلو ځینې لارې د امنیتي اندېښنو له وجې تړلې شوې دي، خو د دوی حکومت پلان لري چې دغه ټولې لارې په دمه دمه پرانیزي.
چې دوی د اعتماد په دیوال باندې سیاست کوي دوی ته چا دا ونه ویل چې دا په بالغ کې کوم روډونه بند دي په دې باندې اوس هم چې کوم ناکې بندیز لګېدلې دي هلته تاسو څه وایې؟ تازه د ملټن اکټیویټیز د ریسارولو دپاره سیکورټي فورسز ضروری ګڼلې دي او ان شاء الله دا په رفتن په مزه مزه به دا ټولې مسلې مل کېږي.
یاد دیوی چې د شاکس د دیوال په ستونزه د تیرو درې ورځو راسي په شاکس کې ځینی قبایلی مشرانو او ځوانانو احتجاجي ناسته هم پیل کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله
هر یو دنیا اخلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي
مور پلار څنګه شرا د دې ټول یو کردار دی څنګه په ماشومانو باندې نظر ساتي
کله جوړ تا سکول ریکنسټرکټ کو
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 نیمه بجې ل انیسا اجمل سره
مصیبل رپورټ ترازو د کورمه د منځنۍ کورمه سیدونکو وای په سیمه کې ویټرنری سنټرې یا د څارو هسپتالونه ترشلو زیات خو د دوی په خبره چې کلونه وشول په دغو هسپتالونو کې دغه هسپتالونه غیر فعاله پراته دي د سیمې چارواکي بیا وایي د هسپتالونه د ډاکټرانو او نورې ضروري عملې د کمی له وجې غیر فعاله دي او دوی هڅه کوي چې بیرته فعاله کړي د طارق اورگزی رپورټ اورو
د امیرباغ پټان عبدالخالق وای حکومت د هغو ویټرنری سنټرو پلاټن یو کړی چې عمل لري او دوایانو په شمول د نورو چارو لپاره ورته فنډونه هم جاری کیږي خو بیا هم غیر فعال دي
یدي سټاپو سپه تنخواني خلی ویلی خلی دلته دوی ریچې چیته سي یدي پښتنه ډی سی والنه کې ای سی والنه کې زه کوم ویټرنری ډس سارون دی آی والنه کې هم بار بار ته درخواستونه کړی دله دیغ ډپارټمنټ کوم هایر لیول افسر دا اوس هم خبره کړی خو دلته دا سټاپ کوم دی نه دی اویلیبل دوی نه دی خلکو ته پاتا نه شي کې ویټرنری اسپاتال شو حکومت نه دغه پند شو دغه سټاپ شو نو مې سدي باندې بقاعده مونیټرینګ کړی سیدا خلک د اوسه پرچیتو په دې باندې کور والی نه دي شو
د علي شرزو زاید شاه ورغزی وای په سیمه کې اکثره خلکو په خپل کورونو کې څاروي ساتري دي چورته د علاج او احتیاطي ټیکې وخت پر وخت د لګیدو ضرورت وي خو هلته ویټرنری سنټرې د غیر فعال کې دوره وجه دوی په دغه کې لستونزو سره مخامخ دی
کله مول څه بیمار شي او هغه شي نو بیا کوم چوک څه واس لري هغه د ډاکټر تر وشي بازار ته ساده ته هغه نه ډاکټر ته ګوډه ونی سي سپیشل ډاکټر بویازي بیا هغه نه بعد ډاکټر رویا ولی او که چوکي واس نه لري هغه غریبونو بس بیا څه مرسته وینه بس شاید نه مردور شي او نه مرشي
بلخ د منځنی کور می مرسیال کمشنر فضل الدود وای په سیمه کې د غیر فعال ویټرنری سنټر او یو غټه وجداده چې حل تور سره د ډاکټرانو او نور عمل نشته خو بیا هم دوی د خلکو لستونزو غافل نه دي او وخت په وخت سارو ته د ویکسین لګولو کمپاینونه چلوي تر څو چې کورساتون کې مالونه له مختلفو بیمارو څخه بچ پاتې شي مرسیال کمشنر زیاتوي چې په ویټرنری سنټرو کې د ډاکټرانو کمی به تر نوي برته پس حل کیږي چې ولا کوشش روان دي
زمو کوشش هم ده چې راز دا کوم د سٹاپ ورکی دا ویټرنری هاسپټل چې کوم ده کې ان شاء الله دا به کوشش وکړو چې دا
په منځنی کورما کې اکثره د ګرمۍ په موسم کې د کوساتون کې ځناور د مختلفو بیمارو ښکار کیږي تیر کال هم هلته د بلیک واټر په نامه د ځناورو یو مرض وبایي بڼه اخستې وه چې ورنه د خلکو ډېر څاروي مړ شوي ول په سیمه کې غیر فعاله ویټرنری سنټرې د کوساتون کې ځناور له بیمارو څخه د بچ کېدو په لاره کې یو لوی خنډ دی طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگان او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شي
د خیبر بیا هم د خیبر ضلع یو پاړی رپورټ د دغه ضلع اوسیدونکو د وسلوالو لخوا د ویجاړ شوي مرکزي ټلیفون ایکسچینج د بیا رغولو غوښتنه کړې ده دوی وایي دغه ټلیفون ایکسچینج وسلوالو په 2009 زیږدیز کال کې ویجاړ کړی خو تر اوسه نه دی رغول شوی چې له وجې خلک د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو بې برخې دي د اړوند محکمې او چارواکي ډاډ ښیي چې د باړې دغه ټلیفون ایکسچینج به ژر بیرته فعال کړي د فرهاد شینواری رپورټ اورو
د خیبر قبایلی ضلع د باړې تحصیل وګړي وایي د دوی مرکزی ځمکې ټلیفون ایکسچینج په 2009 کې وسلوال وران کړای د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ د چارواکو د وینا تر مخې دې سره درې نور واړه ایکسچینجونه هم تړل شوي وو او رانې دو سره په سیمه کې خواوشا لزره ځمکې ټلیفونونه ناکاره شوي او خلک د انټرنیټ سہولت نه هم محروم دي د باړې خلک وایي اوس هلته امن به حل شوی نو باید دا دی فعال کړل شي. په دې لړ کې د باډې یو ځوان علي اختر پردي مشال ریډیو ته وویل،
تر اوسه پورې چې دا اکسچینج همدغه شان ټي وی رون پروت دی، په دغه کې چې دی قیمتي مشینري چې په هغه کې بیټري دی، په هغه کې چې دی جنریټر دی، په هغه کې نور شی نه دی، هغه بالکل ناکاره شوی دی، بالکل ختم شوی دی. د اکسچینج د نشوالي دی وجه نه دلته سټوډنټون له چې ډېر غټ تکلیف دی، ځکه چې نن سبا ټول دار امیدار چې دی هغه د نیټ په ذریعہ باندې کیږي، او دلته په بوڑا کې چې اکسچینج نشته، نو دلته چې څومره سټوډنټون دی هغه چې کم آنلاین ایډمیشن دی، یا په یونیورسيټي کې ایډمیشن اخلي، یا بل جاب لای اپلای کوي، یا څه کار هم کوي، هغه ټول نن سبا په نیټ باندې کیږي. دور جدید دی، خو دلته د اکسچینج د نشوالي دی وجه چې د غټولو د مستقبل په دا باندې لګېدلی دی، او دوله ډېر زیات تکلیف او مشکلات دي. دلته پرابطو کې چې د خپل پر دوسرا د بهر ملکونو چې کم ټلیفون نه کیږي، یا د خلکو کم رشتہ دار دي، هغه هم د خپل خپلوانو سره رشتہ دارانو سره چې د رابطې نشي کولای.
د باډې ځنینو رکسانو هم د ټلیفون ایکسچینج د بیا رغولو غوښتنه وکړه.
زه علی محمد د باډه تجربین یو نماینده یم. بس خلکو له خدا تکلیف ته چې بینک له لوډ شیم یې شي نتورک خراب ته کا مثال دا پکلی کې هغه وی د ټلیفون ضرورت شیم، نو وی شهر موبایل نتورک نشته، نو بیا ولتم ضرورت وی نادر لا چې لوډ شیم اته شي ګته نه لګي نتورک خراب ته، لکه خلک ډیر تکلیف کیه درشینه.
ما دا سہولت خو مونږ لا سلو خدا اوس خراب شو وای، ود خو مونږ ډیر غټ سہولت خو لکه مطلب دا شای چې څنګه مونږ نور متاغ نور کم اغلی مسایل دی و هغه حکومت نظر اندوز کړی دی کنه، ام دا سی دا ټلیفون مساله چې کوم دا یم نظر اندوز کړی. او
ایمان احمد غلن سخی او تقریبا نو کول نه چې کله به دې بڑے بڑے جنگ مساله شوا د اختیم نه دا نشوالی باندې حساب دا تر اوسه پورې دا انداسه پروت ته بده کې هیڅ کسن سہولیات کنکشن نه سمجھتا. مو دا وخت نه کوي حکومت چارواکو نه چې دا رینیول شي او بده کې دا چکم سہولیات یې غدا اوان د پوره مو هي شي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ د پیښور څنګه یو چارواکی محمد افتخار وای، د یاد کمپنۍ جنرال منیجر، د باډې دغه ټلیفون ایکسچینج د مرمت منصوبه په نوو پرمختیایي منصوبو کې شامل کړي، او د لپاره به زر نوی ماشينري واخیستل شي او دا به فعال کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aao khali pavras
aure dale mahirawi
اړوندکو د مشال ریډیو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د اسلام آباد پولیس وایي د مومندو یو لس کلنې فرشتې د مجنې په تور یو مشکوک کس نیولی دی. د شهزاد ټاونی پولیس افسر نن د نوم نه خوږو په شرط مشال ډیرو ته وویل چې نیولی کس نثار نومیږي خپل جرم جو منلی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وایي د پاکستان په سیاست کې د پوز مداخلت د منلو وړ نه دی او باید ټولې ادارې د عین سره سم کار وکړي. د پاکستان د ولس مشر انتخاباتو ته نوماندو د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حنیف اتمر ویلي دي چې پاکستان دې د هغه هیواد د شخړې په ختمولو کې رول لوبوي. نوموړي د جون پر د 22مې پر ماښام په اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د جون په شپږمه په اسلام آباد کې ټول ګوندي ځان غونډه رابللې ده. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې بیان نن په یو بیان کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن به د دې کانفرنس کوربه وي. د پاکستان او قطر پرون تجارت او سرمایه کاری ته د ودې ورکولو په ګډون د مفاهمه درې یادښتونه لاسلیک کړي دي. دا مهال د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی د پاکستان په سفر دی او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات هم کړی. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار جان بولټن ویلي چې ایران دی د واشنگټن محتاط رویه کمزوري نیولی. دا خبره نوموړي نن په بیت المقدس کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ملاقات پر مخ وکړه. د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ وایي چې مشر کیم جان ون د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا یو بهترین خط ترلاسه کړی. د شمالي کوریا مرکزي خبري ایجنسی وایي چې د دې خط د متن په اړه نور تفصیلات نه دي په ډاګه شوي، خو وایي چې د جون په 22مه دا خط کیم ترلاسه شوی. د ایتوپیا وزیر اعظم وای د هیواد په یو سیمه کې د کودیتا هڅه ناکام کړې. بلخوا د وزیر اعظم وی ویان دین نو ویل چې هم پرون د ایتوپیا د پوز مشر په پلازمینا ادیس ابابا کې وجل شوه ده. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې په لندن کې د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان په 4 ګټلو د بیټنګ پریکړه وکړه. دا مهال پاکستان په 15 سلویخ اورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځېدو 200 رنونه کړي.
د خبرونو لدې لنډیز راوړونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.